امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې متحده ایالات به په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. دوستانو، په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په دې خبرونه کې یادونه کوو چې د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو خبرونه او رپورټونه هم لرو. په مکړه دې سات خبرونه ته دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ داسې خودلې چې خاينو مولوی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره وګوري. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د جنوا په کانفرنس کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې نوي ژمنې وکړي. او متحده ایالاتو پر ایران تور لګولې چې نړیوالو ته یې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام په اړه پوره معلومات نه دي ورکړي. دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون داسې وښوده چې خاينو مولوی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. د تانکس ګیوینګ یا شکرانې د ورځې د رخصتۍ په مناسبت ولسمشر ترامپ په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره په ټلیفوني خبرو کې و. امریکایي نظامی افسر ته وویل زه به کله چې ته بیرته امریکا ته راستون شي تا وګورم او یا خی هلته در سره وګورم. ته نه پوهیږي چې څه پیښیږي. کله چې ولسمشر ترامپ څخه وروسته خبریالانو افغانستان ته د سفر د احتمال په اړه وپوښتل، نوموړي ویل په مناسب وخت کې به موږ یو شمېر په زړه پورې کارونه ترسره کړو. د امریکا د پوځ اعلی سرقومندانانو په دوامداره توګه د جګړې په سیمو کې امریکایي سرتیرو سره کتلي، خو پر ولسمشر ترامپ له دې کبله انتقاد کیږي چې د ولسمشرۍ 2 کاله یې تیر شوي، خو نوموړي تر اوسه هغه سیمو ته سفر نه دی کړی چې امریکایي سرتیري پکې په جګړه بوختي. تر ولسمشر ترامپ مخکې د امریکا دوو پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما او جورج دبلیو بوش افغانستان او عراق ته چې امریکایي سرتیري پکې په جګړو کې ښکیل دي وخت په وخت سفرونه کړي وو. ولسمشر ترامپ پرون همدارنګه خبریالانو ته ویل موږ د افغانستان په اړه ډیرو قوي مذاکراتو کې ښکیل یو، خو نوموړي ونه ویل چې آیا دا خبرې اترې مستقیمې له طالبانو سره دي کنه. طالبانو ویلي چې دوی په وروستیو میاشتو کې له امریکایي استازو سره په قطر کې لږ تر لږه 3 ځلې لیدکاته کړي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د افغان حکومت د پرمختیايي پروژو او د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې د جنوا کانفرنس کې نوي ژمنې وکړي. ټاکل شوی چې دا غونډه د راتلونکي اونۍ د 3 شنبې او 4 شنبې په ورځو جوړه شي. بیرمن دلیل له ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه 4 مهم مسایل یاد کړل چې د غونډې په لومړۍ ورځ د هغو په اړه بحثونه کیږي.
4 موضوع شامل بحث توانمندسازی زنان.
میرمن دلیل وایي په دې 4 مسایلو کې د ښځو ځواکمنول او په 13 ښځو ته د حرفوي زده کړو برابرول، خصوصي سکتور، بې ځایه شوي کډوال او غذایي مسؤلیت او د وچکالۍ مسایل شامل دي. تمه ده چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله به د جنوا په کانفرنس کې ګډون ویناوي وکړي. داخل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن جمعه په 10 ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون هغه ولایتونه نه دي خودلې چې نن نتایج اعلانېږي. خود دې کمیسون رسیال مرزا محمد حق پرست 13 ورځ ازادي رډیو ته ویل چې د 10 ولایتونه په لومړۍ کټګوري کې وو.
د دغه 10 ولایتونو ابتدایي نتایج به په 2 قوس اعلان شي. کوشش کیږي چې په تدریجي ډول باندې 10 ولایتونه یا 15 ولایتونه هغه اعلان ته وسپاري.
د ولسی جرګې انتخابات روان کال د تلی په 28 او 29 د هیواد په 22 ولایتونو کې ترسره شول، خو په کندهار کې دا انتخابات یو اونۍ وروسته د لړم په 15 نیټه وشول او په غزنی کې تر اوسه هم نه دی ترسره شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی د غزنی ولایت د جاغوري او مالستان ولسوالیو په جګړو کې شپږ تنه ټپي شوي کسان د درملنې لپاره بهر ته استوي. خغری غنی دا څرګندونې پارک کې د دې ولسوالیو له یو شمېر استازو سره په کتنه کې وکړي.
6 نفر کې ضرورت فرستادن.
خغلی غنی وایي شپږ کسان چې باید بهر ته استول شي وي امر شوی او امکان ورته برابر شوی. همدا په ټلیفوني خبرو کې ساسو غوښتنه و نورو ټپیانو ته هم پاملرنه شوی او مرسته ورسره کیږي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې جاغوري او مالستان ته د اړتیا وړ لومړنۍ موادو د استول او بې ځای شو کورنیو ته خپلو مینو ته د رسنیدو پر مهال د نقدي مرستو امر هم ورکړي. دا ریپورتونه لمخې پر دې دوه ولسوالیو د طالبانو په ورستوي حملو کې د افغان ځواکونو ترڅنګ یو شمېر ملکی وګړي هم زیانمن شوي دي. متحده ایالاتو پر ایران تور لګولې چې نړیوالو ته یې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په نړیوال سازمان کې د متحده ایالاتو استازی کینیت وارد پرون وویل چې ایران د خپلو کیمیاوي وسلو په اړه د معلوماتو په پټولو سره له نړیوالو موافقو سرغړونه کړې. نوموړي زیاته کړه چې ایران په اتیایمه لسیزه کې هم لیبیا ته د کیمیاوي وسلو د انتقال خبره نه وه اعلان کړې او دا کاري هته وروسته له هغه مونږ کړ چې لیبیا په 2011 کال کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته د دې وسلو لرل تایید کړل. ښاغلی وارد وویل په ایران کې جوړ شوي داسې توپونه، هوانونه او بومونه چې په سروکو کې کیمیاوي مواد کارول کېږي موندل شوي دي او دا ثابتوي چې ایران د خپلو کیمیاوي وړتیاو په اړه نړیوالو ته بشپړ معلومات نه دي ورکړي. دا اوترشت بهرنوی چارو وزیر وایي چې ازبکستان کې د بشري حقوقو عمومي وضعیت په تیرو دوو کلونو کې ښه شوی دی. کارین کنیسیال چې هیواد اوس مهال د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي پرون وویل د ازبکستان چارواکو ډیر هغه بندیان خوشی کړي چې اروپایي ټولنې ورته اندېښنه لرله، خو میرمن کنیسیال زیاته کړه دا هیله منده ده چې نور بندیان به هم خوشی شي. هغې دا څرګندولې د ازبکستان او اروپایي ټولنې د همکارۍ د شورا له غونډې وروسته د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. میرمن کنیسیال وویل اروپایي ټولنه به د اصلاحاتو په برخه کې د ازبکستان د حکومت د پراخ پروګرام ملاتړ وکړي. خاغلی کاملوف وویل ازبکستان د مسؤلیت له حساس انتقالي پړاو څخه د تیرېدو په حال کې دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په 2014 کال کې واک ته لرستو وروسته هڅې پیل کړې چې د منځنۍ اسیا دا هیواد د نړۍ پر مخ پرانیزي او د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د مهال له استبدادي پالیسیو څخه ډډه وکړي. او د تاجکستان حکومتي چارواکو پرون د لومړي ځل لپاره په یو زندان کې د بندیانو د خونړۍ مظاهرې په اړه څرګندونه وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین تایید کړ چې د شمالي ښار خوجن په یو زندان کې د تشدد په پیښه کې 25 کسان وژل شوي. ښاغلی مهرالدین وویل چې مظاهره چیانو د زندان پر ساتونکو حمله وکړه، دوه پولیس افسران یې ووژل او 15 نور یې سخت ټپیان کړل. نوموړي زیاته کړه افسران وختل له دوی سره خبرې وکړي خو مظاهره چیانو مقابلې ته دوام ورکړ او هڅه یې کوله چې له زندان نه وتښتي. دا خوجن په دې زندان کې عمدتاً هغه بندیان ساتل کیږي چې په ترهګرۍ او افراطیت یا نورو جدي جرایمو مجرم پیژندل شوی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په بروکسل کې د اوترش د بهرنیو چارو د وزیر کارین کنیسیال په مشرۍ د اروپایي ټولنې او تاجکستان د همکارۍ د شورا له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړې. د تاجکستان حکومت د دې پیښې په اړه دوه اونۍ مخکې د نومبر په اوومه نیټه شوې وه تر دې دمه څه نه وویلې. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پایل کې ریپورټونه لرو. ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. ښاغلی ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په فلوریدا ایالت کې خبریالانو ته وویل تر اوسه پورې روښانه نه ده چې دا خبرې به بریالۍ وي کنه. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله څرګنده کړې وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بخود دی. ښاغلی ټرمپ پرون په فلوریدا کې خبریالانو ته وویل نه پوهیږي چې دا خبرې اترې به نتیجه ورکړي کنه، خو د زیات تکړه چې دای به په بریالیتوب خوشاله شي. موږ د مهال په افغانستان کې د ډیرو جدي خبرو په حال کې یو چې ډیر خلک ترې خبر نه دي او ښایي د لومړۍ خبرې وي. دا خبرې ډېرې جدي دي. ګورو بچی څه کیږي که بریالی شي دا به ډیره لویه خبره وي او زه به ډیر ورته خوشاله شم. ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته له دې څرګندونو مخکې د شکرانې د ورځې یا تانکس ګیوینګ په مناسبت په افغانستان کې له ډیره امریکایي پوځیانو سره ټلیفوني خبرې وکړې. هغه د امریکا د هوایي ځواکونو یو جنرال ته وویل چې له هغه سره ښایي په افغانستان یا په امریکا کې وګوري. ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یکشنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې د هیلمندې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د ولسمشری انتخابات 15 میاشتې وروسته د 1998 کال د وری په یو دیر شمه په پام کې دی. خلیل زاد چې په دې وروستیو کې افغانستان او سیمې ته یو لړ سفرونه وکړل، د راپورونو له مخې د دریو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل. لبلې خوا ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د ژنیف په کنفرانس کې چې د روانې اونۍ د سه‌شنبې او چهارشنبې په ورځو جوړیږي هم خبرې وشي. تمه ده چې د افغانستان حکومت به په دې غونډه کې له نړیوالې ټولنې څخه په سیمه کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د له منځه وړو پر غوښتنه بیا ټینګار وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په خپله وینا کې په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډه مرګونی برید ته د اشارې په ترڅ کې پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل، د انتحارونو او چاودنو فابریکې د افغانستان په ګاونډ کې دي. ښاغلی غنی چې د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو له یو شمیر اوسیدونکو سره په کتنه کې وینا کوله زیاته کړه،
فابریکای انفجار و انتحار د مملکت هم جوار ماست، دیگه مورد قبول ما نیست، هیچ وقت مورد قبول ما نبوده، اما اینا سر حد اخلاق گذاشتن. جامعه بین المللی تقاضای واضح ما هم دیگه هم در جنیوایی خود باشه که آواز عدالت بشنوه، پارچای دخترها و مولمای ما را ببینن. دولتی که این رقم از توریسم حمایت میکنه مورد تقبیح قرار بگیره.
په کابل کې د سه شنبه په ورځ د دینی عالمانو په یو غونډه کې شاوخوا شپېته کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی او طالبانو هم دا حمله غندلې ده. ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې غندل کافي نه دي، بلکې دوی باید له حملو لاس واخلي او سولې ته کښېني. سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې وویل، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو او راځو د ازادۍ راډیوي مجلې ته.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیویی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د کوڅي ادبیاتو او سندرو د اوریدو په اړه یو راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون په خوانی استاد پروفیسر اسیر منګل سره د پښتو افسانې په روان بهیر غږیږو.
افسانې هم د دې اثر شوه د نوی نوی افسانه نگاران پکې رالو، نوی نوی لنډې کې سیولې کلې شو په خوامون داوي چې
په فنکار برخه کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ له غړي وجیه الله شپون سره د هغه په کارونه غږیدلې یو.
لکه سمیم صاحب چې وایي، یو د اورد شاعري ده، یو د احمد شاعري ده، د اورد شاعري ده، د یو زور شاعري ده.
په زرپانه کې به د لرغونی نورستان فلکلوریکه کیسه اندر څنګه خدای شو واوري.
بلا د شفتالو یا مڼې ګلدار څنګه، او دریم هم د انګور تاک یو شنه څنګه.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر قادرداد احوال واوري.
چې میلمه دی په ور در شي ورته پات څا په هواس استقبال وکړو خواته.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومي ولسم سرود واوري.
به هیرمند به هیوا د بیل خلکو هیڅ یو شور په زړګي کې کله نه وو، خو اوس بل ډول خوبونه پریشان ویني.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگ د انساني ټولنې ټولي ټولنيزي دوديزي عقيدوي او غني نوري خوابي په برکې نيسي. انساني ټولنه د زمان په اوګدو کې په خپل فرهنګ کې زيني زیاتونی او کموني کوي. د یوې مشخصې انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړې اغیز کوي، او همدا ده چې هر ټولنه په شوري یا غیر شوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ کیږي. بهرنی سیریالونه، اړیکې، راشه درشه، ټولنیزې شبکې، د بهرنیو رسنیو فعالیت، سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شوري یا غیر شوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډېری شبکې سره پر مخ روان دی، خو عام ولس ورته ډېر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس یې په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي، او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډولا فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډوله فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو، او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې لمنځه یوسو. نو هله به موږ له پردي ګډوله فرهنګ څخه وساتل شو. په همدې هیله موږ خپرونه پیلوو، او په پیل کې له فرشتې غنی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معینې پوهان یار سیدی مشګن مصطفوي د نړیوالو تمدنونو او د هغو د تاریخي جړلو په دویم نړیوال اجلاس کې وویل چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. دغه غونډه چې د ګرځندوی د نړیوال سازمان او د بلغاریا د ګرځندوی وزارت لخوا د غړو هیوادونو د استازو په ګډون د دغه هیواد د صوفیه په ښار کې جوړه شوه. اغلی مصطفی په یاد غونډه کې وویل چې افغانستان په بیلابیلو دورو کې د آریایي تمدن او د نورو تمدنونو په شان د بیلابیلو تمدنونو د پیدا کېدو ځای دی، او د تمدنونو په زیاتوده او پراختیا کې مهم رول لرلی دی، او که چیرې په دغه برخه کې نړیواله ټولنه کومک وکړي، نو په افغانستان کې به د ګرځندوی صنعت لا پیاوړی شي. ننګرهار پوهنتون کې د چینایي ژبې زده کړې کورس پرانستل شو. نوموړی پروګرام د کابل پوهنتون د کنفیسیوس انسټیټیوټ په تخنیکی مرسته د دې پوهنتون ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې پیل شو. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهنوال ببرک میاخیل یاد کورس لوی لسته راوړنه وبلله چې په وینا یې ډیر ژر به د چینایي څانګې او ډیپارټمنټ بڼه غوره کړي. نوموړی وویل چین زموږ ځواکمن ګاونډ هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې سره مونږ علمی، کلتوري او سوداګریزي اړیکې لرلې دي، چې دا کورس او په راتلونکي کې د چینایي ژبې ډیپارټمنټ به یا د اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. دا غونډې په وروستۍ برخه کې د افغانستان او چین پر علمی او فرهنګي اړیکو ترتیب شوی پریزنټیشن هم وړاندې شو، او دغه راز د ادبیاتو پوهنځي د محصلینو لخوا د چین کلتوري لوبا کوایزه هم نندارې ته وړاندې شوه. د هیواد په جنوب کندهار ولایت کې د کرنې او اوبو لګولو ریاست لخوا د کرنیزو او پلاس د جوړو شوو توکو دو ورځنی نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې چې د کندهار ښار د عینومینې په پارک کې جوړ شوی، وچ او تازه میوه، کرنیز توکي او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي. د کرنې او اوبو لګولو رئیس سید حافظ الله سعیدی وایي چې دغه کرنیز نندارتون د ولایتي ادارې په هڅو او د یو شمېر مرستند دوی ادارو په همکاري جوړ شوی چې دوه ورځې به دوام وکړي. په همدې حال کې د کندهار د والی مرستیال عبدالحنان منیب د ورته نندارتونونو جوړول اغیزمن وباله، او زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد په زراعت ولاړ دی، له همدې امله باید په دې برخه کې لا نورې هڅې هم وشي. هغه له ټولو بزګرانو څخه غوښتنه وکړه چې د کرنې په برخه کې د پستې او بادامو کښت ته مخه کړي، ځکه په کندهار کې د دغه ډول کښتونو لپاره مناسب آب هوا او ځمکې شتون لري.
په غزنی کې یو شمیر ځوانان بیهوده او بارودی سندرې اوري، چې دا چاره نه یوازې په عامه ذهنیت منفي اغیز کوي، بلکې عامه فرهنګ ته هم لوی زیان رسوي. ځوان کول لیوی خو داسې چیزونو ته مخه کوي چې زموږ د ټولنیز فرهنګ منفي برخې بولو، او له بل خوا د سندرو کیفیت هم ورسره بلی لمنځه ځي. هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست دي او د خپل مشتریانو موبایلونه، میموري ګانې او کمپیوټرونو ته سندرې وراچوي، وایي چې په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایش کوي. په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړی.
هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست او د خپل مشتریانو موبایلونو، میموریګانو او کمپیوټرانو ته سندرې ورچوي، وایي په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایشونه کوي. آزادی رادیو ته ویل په دغه مشتریانو کې د کلیوالي سیمو د ځوانانو ترڅنګ شاري ځوانان هم وی چې په ډیر لیوالتیا ورڅخه دغه سندرو غوښتنه کوي.
نوم یې محمد عالم بے پروا. سل کې 10% خلک اوري او د اویا پسره ټول څوک ټپی اوري، څوک هم جنم وزن اوري.
نوم یې مارشاد. هغه خو شته خلک راضي دل چې واچ مشته، خو ما سره نشته د وزن موږ نه راولو دل خلک خوخيږي، خو موږ خپل نه خوخيږي.
ولاد خو ډیر خلک ویننده سندرې خوخي ډیر، او مثال تور سل پسې د کې راضي نه نوي پسې د ټول د سندرې خوخي د 10% نه خوخي.
بلور ته بیا ځینې ځوانان وایي دا ډول سندرې اوریدل یوازې د ځوانانو د ذهنونو خرابول او له ژوند خواتوري کول دي. دوی وایي پوهیږي چې ناسم کار دی، خو د مجبورۍ له مخې پلوري، خو ځینې نور بیا وایي دولت یې مخنیوی وکړي.
نمی قسم ده دا غټ توان رسی، خو موږ دې مجبوری دي لاس راچو غریبی ده.
نمی غلام جیلانی ده دا واقعتم د ځوانان لپاره ډیر زیات توان لري. دا په خواني سندرې یو شی باید زنزده کې یو مفهوم ولري، د لپاره ګټ لري، هغه باید ووري.
محمد باید اول خو غګوي ونه غګوي، بیا څنګه غګوي باید چټه وغګوي.
امال زیات سن زیان رسوي ده، ولې نه دا زیات سن زیان رسوي ده ځوانانو زه
دا باید باندې کې
زمانو مالی خان
کور د دې انسانانو د ذهن بدلی داد له حکومت موږ دا وختنه لوسی دا باندې
که دغه سندرې تقریبا په ټول افغانستان کې د ځوانانو له لورې اوریدل کیږي او ډیری هغه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. نو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په غزنی کې د بندېدو هڅه کړې، خو دا باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لورې په ټول هیواد کې بندې سي تر څو د تل لپاره یې مخه ونیول سي.
مونږ تیر کال هم دغسې یو کمپاین درلود چې مونږ د موزیکونه چې خرڅوي هغوی سره خبرې وکړو چې دوی دغسې څه د پیرو پلور مخه ونیسي، خو بدبختانه دغه اکثره شیان په پاکستان کې اوس تولیدیږي. زه غزني په هنرمندانو کې د ستونزه نشته، ستونزه مونږ ته له بیرونه را جوړه.
بلې خوا ته روغتیایي ماهرین هم دغه ډول سندرې اوریدل ذهني تباهي ګڼي. د غزنی په ملکي روغتون کې د عصابي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر اسدالله حیدری وایي دغه سندرې اوریدل د ځوانانو په راتلونکي بد اغېزه کوي.
جوانو میره مثلا سندرهای عجیب و غریب میشنوان.
دای وای زموږ ځوانان عجیب سندرې اوري. دوی دې په دې پوه هسي چې دا ډول سندرې د ځوانانو ذهن نه خرابوي. هر اوریدل او لیدل د ځوانانو په ځنګړې توګه د ظلمکیانو په ذهن نو شو او بد اثر کوي. دغه ډول سندرې اوریدل به ځوانان بیخي بې لارې کړي، ځکه د هغې د پوهې سطح ټیټه او بیخي بدې پایلې به یې ولري.
سطح آګاهي ازونه بسیار پایین است، چیزی نمیفهمن.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم دغه ځوانان دغه بیهوده او بېمانه سندرې په داسې حال کې اوري چې ډیری روښانفکران هم د دغه ځوانانو د راتلونکي لپاره تباهي ګڼي.
پروفیسر اسیر منګل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډې کیسې لیکلي بلکې شعري ټولګې هم چاپ شوې دي. سربیره پر دې په پښتو لنډې کیسې یا د پښتو افسانې سل کلن بهیر په نامه یو څېړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمیر کیسې لیکونکي پکې معرفي کړې دي او د کیسې لیکوالو پر کیسې لیکنې بحث کړی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی شفق له نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنۍ جاج اخیستی.
هنر جاج
کدار تو وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي؟ لکه تاسو په افسانې ډیر کار کړی دی، افسانې هم لیکلي دي، د افسانې پښتو افسانې سل کلن تاریخ هم لیکلی، نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي؟ دینه مطمئنې؟
یقیناً چې زه مطمئن یم نوی کل چې څومره کار کوي دا یقیناً چې د ستاینې وړ دی. د هغې یو وجه به زه دا ووایم، فیس بک چې راغی، نیٹ راغی، نو دې سره که ته خیال وکړي نو ادب لوستلو دپاره د ادب ډېرې زیاتې موقع د زلمی کل ته په لاس ورغلي دي. نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی، نوي نوي افسانه نګاران پکې رالو، نوي نوي لنډې کیسې ولیکلی شولې. پخوا مونږ داوې چې په پښتو کې په کیسه ییز ادب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبرو وکړو یا به د لنډې کیسې خبرو کړو، نو په دې کې دومره کار نه دی شوی. خو اوس مونږ اندازه لګوو چې په دې کې کار روان دی، په بره پښتونخوا کې هم، په لره پښتون ډېر زلمی لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي، او چې مونږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګري په افسانه کې ډېر په خطرې کا، په علامتي مرالې پکې، تجریدي مرالې، روایتي هر قسم افسانې ولیکلی شولې، دلته هم لیکلی کېږي، هلته هم لیکلی کېږي. زما خیال دی چې د افسانې را روان مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی، هم دلته هم هلته.
لکه تاسو د لرې او برې پښتونخوا په سوال وکړه، که یا موږ دا سوال وکړو چې تاسو برې پښتونخوا ته هم تاسو ځای راځئ، د هغه لیکوالو شاعرانو سره ناست لرئ، هغې د لیکوالو شاعرانو لیکنې لولئ، هغه ګورئ، نو آیا د هغه د افغانستان د کیسه لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئنې چې آیا هغې هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روانې دي، او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوې دي؟
دا یو خو به زه دا خبره وکړم چې د په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کېږي دلته نه کېږي. هلته یو خو دا خبره چې هلته مارکیټ شته، د لنډو کیسو کتاب خپور کی، ناول ولیکي یا بل څه ولیکي، نو د هغه یو مارکیټ شته، هغه هلته کې اوسي. نو هلته ډېر کار روان دی، دلته هم کار روان دی، هغلته هم روان دی، دواړو ځای کې زه ښه مطمئن یم چې لنډه کیسه ډېره ښه لیکلې کېږي. خو په افغانستان کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې، زه به دا ولویم چې مونږ ما چې کوم په سل کلن څېړنه کړې ده، نو هغې تر مخه ما کال 1918 نه روانه چې په 1918 کې راز داخلي وړم بیا لنډه کیسه لیکلې وه. او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدي مطالعه کوله، نو کال 1948 عیسوي میلادیز کنه هغې باندې دا شی ودرېد. او په کال 1955 کې نور محمد ترکه مخې له راځي چې دا غړوم بیا افسانه بالکل یو دور بدلی، هم د فن په لحاظ، هم د موضوع په لحاظ ډېرې ښې افسانې هغه لیکلي دي. ابتدا د نوي دور د ترقی د دې افسانې نه کوو، د نوي کال خوب بیا ترقی پسند رجحانات په کې راځي، قلندر مومند او ګل عبدل خان، زیتون بانو، همیش خلیل، دا خلک راځي. بیا ډاکټر کبرا مظهری دا هغې افسانې، یا نور ډېرې دغه پکې راځي. خو چې نن سبا زه ګورم، نن سبا خو حالات ډېر بدل شوي دي، په افغانستان کې ډېرې لنډې کیسې ولیکلې شي، او ډېر ښه په فن معیار چې کم فنی لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانې لیکلو دپاره، د هغې خیال کې یعنی ښه معیاري کیسه لیکنه کېږي نن سبا بره.
منګل صاحب، تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې دا سوشل میډیا، فیسبوک او یا دغسې نور د ټولنیزو رسنیو چې مخکې شوې رامنځته شوې، آیا دغه ټولنیزو رسنیو د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې، هغې په تخلیقاتو باندې څه بد اغېز کړی دی که نه؟
ځینې ملګري د دې دا ګیله کوي چې کتاب له منځه لاړو، ټولنیزې رسنۍ چې دي د خلکو. خو زه یو بل نظر باندې ګورم، ورته زه دا وایم چې ټولنیزې رسنۍ پښتو ژبې ادب ته ډېره زیاته وده ورکړه. د هغې وجه دا ده چې یو خو مونږ دغه په من نه دا کرخه ختمه شوه ده، آی خط پکه څنګه ختمه کړه. زه دلته کې یو څیز ولیکم، هغه په کابل کې هم خلک لولي، هغه په پېښور کې هم خلک لولي، هغه په لندن کې، یعنی دنیا ټول هغه عالمي کلی چې څه ته وایي هغه یې ته جوړ. نو دا خو زه وایم چې ډېرې زیاتې پیدا وکړي، ټیک ته څه نقصانات به هم وي، زه دا نه وایم چې دې ټوله ګټه ګټه ده، خو ګټه زما تر خیال ډېر زیات دي.
منګل سي تاسو په لومړي سر کې یادونه وکړه چې تاسو یو کتاب پښتو افسانو سل کلن تاریخ او همداسې سنور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړی، نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه و چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل؟ د دې اړتیا څه وه، ضرورت څه و؟
د دې اړتیا دا وه چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت وي، د دې نه خو انکار ممکن نه دی چې مونږ انکار ته وکړو. نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت دی د نورو ژبو نه ژباړه کول، دغسې مونږ هم دا خیال و چې په پښتو کې چې څه لیکلی کېږي چې هغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعه خبر شي. ہندوستان کے اردو ویل کی گی، پاکستان کے ویل کی گی، یا پزن نور والا کو کی ویل کی ناغے نہ منگ دا ادا کچھ پختو کے ہم پختو میں وادا سے جب ادا چې پاغی کی ناولم لکھ لے کی گی، پاغی کی لنڈا کے سم لکھ لے
او آیا نور ہم دا سے پروگرام لڑے چې پرتون کی بتا سو نور ہم دا سے ساسار اردو توش باڑے یا با دا اردو جو بسی متولے گئی یا با اردو لستون کو توڑان دے پئی، آیا دا سے پروگرام لڑے؟
او ما یو مقالې لیکلی دي پښتو ادب کا مزاج، نو هغه ټول یو په دې دي چې د پښتو مختلفو لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلې ده، په غزل ما لیکلې ده، دا پښتو جدید غزل دا یو لسم ستمبر نه پس چې په هغه باندې کم اغیزه شوې ده کم هغه شوې ده. داسې نور ډېرې موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي، نو هغه مونږ په اردو کې ژباړلې دي، نو دا خدای وسره خدا به چاپ کوم. د پاکستان په نورو سیمو کې ځینې داسې یونیورسټي شته چې په هغه کې پښتو څانګې اوس دی د ضرورت تر مخه پرانستې دي، لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته، په پنجاب یونیورسټي کې، دغسې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي، قائد اعظم یونیورسټي ده، یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده، نو په دې کې د پښتو څانګې شته، لکه دی ورته مشرقي ژبې وایي. به نو هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو ادب متعلق وي او وي په اردو کې، که نه چې هغې ورباندې پوهېږي چې نو هغه بیا داسې کتابونه هغې قابل قبول وي. لکه زما دا پښتو افسانه کې سو سال چې کوم کتاب دی، دا په ایم فل کې علامه اقبال اوپن یونیورسټي نصاب کې شامل کړی.
منګل سي تاسو یادونه وکړه چې دغه کتاب په علامه اقبال اوپن یونیورسټي په نصاب کې شامل کړی دی، نو آیا ستاسو دا پښتو کتاب د پښتو نسل د پښتو افسانې سل کلن تاریخ چې دغه تاسو لیکلی دی، آیا د دې پښتو هم په پېښور یونیورسټي یا د خیبر پښتونخوا په کومې بل یونیورسټي کې په نصاب کې شامل کړی شوی دی که نه؟ که نه یوازې همدا اردو په علامه اقبال اوپن یونیورسټي کې شامل کړی شوی دی.
پښتو والا هم شامل دی، لکه پښتو دلته په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي په هغې ټولو کې دا شامل دی، او پښتو اکیڈمی ایم فل کے دا ساتلے دے، بلکہ باچا خان یونیورسٹی، ولی خان یونیورسٹی، دے ٹولو پختو افسانے سلکلن بہیر دا اردو والا نا دا پختو اوی دا شامل کرے دے.
منگل سے تاسو مخ کے دا یولسم ستمبر نو روز تا دا پختو پختو ادب دا اثرات خبر اوکڑا، نو آیا دا ورستوی حالاتو 9/11 نه پس یولسم ستمبر نه پس تا کم حالات په قبایلی سیمو کې په افغانستان کې یا په سوات کې په دغه ځینو کې رامنځته شوه، نو آیا دغه په دغه ادب باندې منفی تاثیر کړی؟
دا اوس ادب خو یو داسې عکس دی، هنداره ده چې هغه پکې ټولنه پکې، مطلب دا دی چې کم نمائنده او ترجمان ادبي نړۍ کې هغه د خپلې ټولنې هغه عکس پکې کتلی شي. نو په پښتنو باندې چې څه تیر شو څه تیریږي، نو دا ټول په دې زموږ په دې کیسه ایز ادب کې هم راغلی دی، په شاعرۍ کې هم راغلی دی، خو چې کم بد اثرات په مونږ وشو مخکې مونږ خلکو به دا خبره نه منله، دې ته به جهاد وې. دا ډېره لویه خبره وشوله چې یولسم ستمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل شو. اوس هر څوک وایي چې دا فساد، پخوا به باچا خان دا نارې والی چې لکه دا مرګ ژوبله پرېږدې، مینه محبت وکې، اصلي خبره مینه محبت ته په سړه سې نه کېنې، چې څه خبره وي هغه په خبرو باندې هواره کې. هماغه خبره وه چې مونږ دا هغه سور انقلاب راغی، نو هغې دومره مرګ ژوبله وشوله چې دا هغه ناپس بیا یولسم ستمبر راغی، نو یولسم ستمبر خو ناپس خو چې کومه تباهي وشوه هغه هر چا ته پته ده چې صرف پښتانه په هغې کې ټارګیټ شو. نو دا چې کوم بد اثرات دي هغه ټول پکې رانغښتي دي، ښه اثرات خو یې مونږ نه دي کتلي، خو د دې چې څومره جنګونه مونږ ته راغلو د دې خو ټول بدې اغېزې دي چې تر ننه پورې مونږ ورسره مخ یو.
ډېره مننه منګل سر.
سیرنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی دی. هغه وی چې د سیرنیزو کارونو سره سره تخلیقی لیکنی هم کړي، خو ډیر هڅه یې داده چې پښتو ادب ته د سیرنې په برخه کې کار وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتي مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
فنکار بل شکه چې اکثره کسان له تاسو سره بلد دي، تاسو پیژني دي، تاسو له علمي کارو سره بشنه لري، خو بیا هم د نور روحانه کول لپاره که تاسو رتوي چې په کومه برخه کې لیکنې کوي، له څه وخت راهیسې لیکنې کوي؟
البته دا چې ذوقي لیکنې خو د پخوا نه چې آزاد لیکنې هغه د پخوا نه کوو، ولې دغه د علوم اکاډمي کې تقریبا دغه د څلور اتیا کال نه راپدې خوا ته زه دلته مقرر یم او کار کوم، نو دغه زموږ هغه رسمي یو مکلفیتي دغه دي ده.
کراسو دیته چې تاسو د نثر برخه کې لیکنه کوي، د نظم برخه کې کوي که په دې رڼا وچو؟
د نظم برخه کې خو یو څه وخت بغه ابتدا کې څه شعرونه به لیکل، هغه وخت یو درد به وسړي سره هغه به بیا ګوره بیا کړلو، خو بیا وروسته وروسته هغه د شعر نه مخه وګرځېدل او بیا نورې نثري لیکنې شولې، او بیا بالاخره هغه نثري آزادې لیکنې هم بیا په کله چې علوم اکاډمي ته راغلو، نو دلته بیا هغه د ادارې د طرزالعمل او د دوی د قوانینو مقرراتو مطابق بیا نو علمي تحقیقي لیکنې په یو موضوع باندې داسې لیکنې کوم.
بل تاسو په خپل خبر کې ویل چې په پایل کې تاسو شعر هم لیکه، لغه وروسته بیا شعر د پرېښود یوازې نثر ته دې مخه کړه، علت یې څه و؟ ولې
علت یې دا و چې کېدای شي ماته د خپل شعر داسې ډېر ډاډه او داسې مطمئن او داسې ډېر خوندور کېدای شي معلوم شوی نه، د نورو خلقو شعر البته ماته به ډېر ښکاره شوی.
کله خپله تاسو شعر لیکه نو تاسو د قناعت وړ نه وه، ځکه هغه د شعر لمنه پرېښودله راغلی نثر ته، مګر په اوس وخت کې موږ داسې کسان لرو سره له دې چې هغه شعر یعنی داسې مناسب نه وي چې باید شعر وایي، نشي کولی چې هغه ټول څه چې شعر ته ضرور دي هغه په شعر کې انځور کړي، بیا هم د شعر وایي. تاسو کسانو ته څه وایي د داسې یو چا په صفت چې خپله هم د شعر لمن د همدې لپاره پرېښوده؟
مقلد شاعران شته دی چې د خلکو پېښې کوي خو هغسې نشي کولی. دا شعر هم په دوه قسمه دی، نو په اصطلاح لکه سبیم صاحب چې وایي چې یو د اورد شاعري ده، یو د امد شاعري ده. دا اورد شاعري ده د یو زور شاعري ده، دا دومره خوند او لطافت او دغه پکې نه وي. او یو د احمد شاعري ده، احمد شاعري هم دغه ده چې یو احساس سړي ته پیدا کیږي، یو درد سړي ته پیدا کیږي. اوس وګوره ته ملنګ جان، یو پسې واده سړی لیک لوستې نه لره، خو یو درد یې لره، یو احساس یې لره. څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوس هم د خلکو خوښیږي، واقعا یو احساس پکې دی، یو درد پکې دی. خلک یې اجرو او په دیرو کې یعنې ساز و سرود سره هم دخ کوي، یو ښه پیغام لري، یو ښه خوند پکې دی، یو ښه رنګ پکې دی. خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي، خو هغه د زور شاعري ده، د اورد شاعري ده، هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي. نو زما غوښتنه هم د دې نه ده چې هر سړی شاعر کېدلی هم نه شي. خیر دی، یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای، نورو داستاني ادبیاتو کې نثري ټوټو کې ضرور نه ده چې سړی دی یو چا پیخي و کې او هغه سړي دغه کې. اوس تاسو وګورئ چې په کومو مشاعرو کې چې د چا شعر چې هغه ډېر هغه اصلي شعر یې او د زړه د درد شعر یې، یو سړي د خپل د فکر دغه هغه ډېر عالي خلک ډېرې خوښوي، بیا وي او بیا وي او بیا وي او مګر بعضې بیا داسې چې شعر وایي د ناس خلک که خلک داسې د احساس کوي چې یاره وشرمېدلم، دا شعر باید نه وی ویلي.
تاسو ویل چې شعر یو آماد ده که نه، یو خدای الهام ده، که اوس داسې راته وایي چې آیا دغه شعر لیکل، شعر ویل په مشق و تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدای استعداد دی تاسو په نظر به دا خبره څه وایي؟
نو مشق و تمرین ته هم اړتیا شته دی، دیک شک نشته دی چې ته به اول د خلکو شعرونه لولې، ډېر مطالعه به کې، د شعرونه به لولې، د خلکو دیوانونه به لولې، چې تر څو ستا دا ذهن لبریز شي. چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن هم یو څه څڅېږي. مشق و تمرین رول هم مهم دی، یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري، چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کیږي.
که د شعر و شاعرۍ برخه پرېږدو بېرته راوګرځو د تاسو خپلو کارونو ته، همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې؟ البته د خپل مسلک په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې.
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی، او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی. یو کال کیږي چې دغه تیره یو پروژه وه، هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د ترفیع دپاره چې هغه راوستا سره د پښتو فیل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه، هغه دفاع کړله، دغه دی چاپ شوله. بله علمي پروژه د څېړنپو د علمي رتبې د ترفیع دپاره چې ما ته راکړل شوې ده، هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده. هغه د آریاني لیکدودونو څېړل دي چې په لرغونی دوره کې، په منځنۍ دوره کې، په معاصره دوره کې کوم لیکدودونه مروج وو، په کومو لیکدودونو باندې آریانی ژبې ثبتېدلې. همدغسې په مجموع کې خط و کتابت تاریخ چا په افغانستان کې، په دنیا کې د خط ابدا او شروع اختراع.
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار ورباندې کوئ، هغه د ترفیع لپاره یې کوئ، او له بلې خوا دا تاسې دنده ده، باید دا ولیکئ، تحقیق وکئ او یوه علمي پروژه تایکی. د دې په خوا کې مثلا خپل څلیکل لري، په کوم کتاب باندې کار کوي؟ شخصي
یو نیمه مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي، او هغه مثلا د ژبوني مسایل دي، مثلا د کونړ خلکو لهجوي ځانګړتیاوي، دغه کې مې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور پرې وکړم او یو ځلې بیا د نظره تېره کړم. همدغسې د کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوي دي، په دې باندې مې کار کړی دی.
کراسو د تاسو د آثارو برخې ته څو کتابونه هم چاپ شوي دي، او راتلونکي څه پلان لري؟
د پښتنو او پشایانو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بیلګې په نامه باندې یو پروژه وه، او هغه تکمیل شوله، دفاع مې کړله. هغه کتاب په اته اتیا کال کې چاپ شوی دی. همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وي چې هغه هم چاپ دی. اوس دغه د لاوستا سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه ده، دا اثر هم چاپ شوی دی. د دې نه اخواته د افغانستان ځینې ولسي کیسې دغه ترجمه ده چې تربیه معلم د ریاست بعضې تدریسي کتابونه وو، چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ، چې دا یو علمي پروژه وه، ما ترجمه کړو، دانش چاپ کړی دی.
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یوه سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې ګڼې استوري په نوم ثبت شوې دي. د گیخ، ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته، خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی. لکه څرنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډیرې مشهورې او مهمې دي، همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهمې او مشهورې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نورستان ولایت یوه لرغونی استوري کیسه دراورو.
زرپانه د نورستان اندر څنګه خدای شو؟ لیکوال په هنیار محبوب شاه محبوب. لمیلاده شاوخوا 2500 کال وړاندې د نورستان د واما پتیمه کې یو ډله خلک اوسیدل. دوی د بیلابیل خدایانو لکه اور، المار، زمری او داسې نورو عبادت کاوه. د دغه سیمې خلک اکثره په مالدارۍ بوختو. دغه وخت له روان تمدن نه ډیر لري پاتې وو. په دغه سیمه کې درې ورونه، کیخ، ماندی او اندریا اندرا هم اوسیدل. دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکښانو څخه وو. ټول ورونو غټ هډونه او لویې خېټې درلودې. دوی د کلي په نورو خلکو زورور وو. د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه. گیخ لخلوی دیر چالاک او د جرگو مرکو سړی و. هغه به تل د ښځو او نرانو جنجالونه حلول، او که به کوم چا د هغه فیصله ونه منله، نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د ده له بیرې هم بل چا جنگ ته زړه نه ښه کاوه، او یا به یې د ده فیصله په آسانۍ منله. ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره، او د ونو، بوټو او فصلونو په وختونو پوی و. د دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړي عقیدې قایل وو، او کله به چې د دوی میوهدارو ونو او فصلونو مرض وکړ، له ماندی به یې مشوره اخیسته، او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرض ختم شو. خو ایندر یا ایندرا چې تر ټولو کشر وو، کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود. دی ډیر ځیرک او هوښیار وو، نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو، او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته. د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نه خیره کاره شوې. خارق العاده کارونه یې شروع کړل، او همغه و چې کیخ د جګړې رب نو او ماندی د کښتو کار رابونه وګڼل شو او د دغه سیمې خلک ورته د خدایي په مقام قایل شول. هر سهار او ماخام به د دغه سیمې خلک د گیخ او ماندی لیدو ته تلل او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول. خو د وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ او ویل به یې چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي. دوی به تل له پردې بلې غاړې ته ناست وو او په کال کې یو ځل به یې خپلو خلکو ته مخونه ښودل. نو ځکه به هر کال ټول خلک د دې لیدو ته لیواله وو او د دې لیدن وروسته به یې جشنونه کول. ایندر هم د عامو خلکو په څیر د خپلو ورونو له لیدنه بې برخې شو. کچه هم دی ډیر اوخیار او زیرک وو خو له کله نه چې د سیمې خلکو ورونو ته د خدایۍ په سترګه کتلی وو دی هم خپلو ورونو ته له مشورې ورکولو بې برخې شوی وو. یو وخت د گیخ او ماندې ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې او دغو شخړو د دغې سیمې خلک سخت ناآرامه کړل. د سیمې خلک ایندر ته ورغلل او له هغه یې وغوښتل چې د جګړې او کښت د خدایانو ترمنځ سوله وکړي. د خلکو په غوښتنه ایندر خپلو دواړو ورونو ته ورغی، دوه سوابزي او پسونه یې حلال کړل او په وینه یې د هغوی د ناستې غولي سره کړل. ایندر د جګړې او کښت له ارباب لنواو څخه وغوښتل چې سوله وکړي خو د دوی ترمنځ جګړه دومره ګرمه شوې وه چې تاوی تر ایندر را ووت او گیخ په یوې لویې ډبرې ایندر وویشت. د ایندر یوه پښه ماته شوه او په کور پریووت. دی په کور یوازې شو. یوه ورځ ډیر وږی شوی و خو په کور کې یې د خوړلو لپاره هیڅ ونه موندل. یوازې په یوه لوښي کې یې د تیر کال انګور پیدا کړل. دغو انګورو خپل پخوانی اصلیت نه لاره خو ایندر د انګورو په خوړلو شروع وکړه. تر څه وخته وروسته یې سر را دروند شو او دغه حالت خوند ورکړ. کله یې چې خدمتګاره کور ته راغله نو له دې عجیبه او نوې خبرې واورېدې. ایندر د جګړې او کښت دواړو خدایانو ته بد رد او کنځاوې کولې او ویل یې چې دوی د انسانانو په ګټه نه دي. خدمتګاره یې کلي ته لاړه او د ایندر ټوله کیسه یې وکړه. سبا سهار یې کور ته د کلي مشران ورغلل او د خدمتګاری کیسه یې ورته وکړه. ایندر هغوی ته حقیقت ووایه او د خپلو پاتې شوو انګورو یو څه برخه یې دغو مشرانو ته ورکړه. کله چې د هغوی سرونه درانه شول هغوی هم دواړو خدایانو ته بدرد شروع کړل او د ایندر په پښو کې سرونه کېښودل. د دغه سیمې خلک ورو ورو د ایندر په خوا را ماتېدل او ایندر به هم تل له انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې به د دغه سیمې ټولو خلکو ایندر ته سجده کوله او دی یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې ایندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دا دی کله چې د دوغو درې واړو گیخ ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده نو ایندر ولاړ او درې څانګې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه او درېیم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا، ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی نس یې و چې له شرابو یې ډکه وو. د ایندرګون یا ایندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د ایندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
د ادب جام په نننی برخه کې د روحاني نهضت دی یو بل تکړه شاعر او مبارز قادر داد د ژوند احوال دراورو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی جوړ کړي.
ادب جام
قادر داد. قادر داد د محمد زمان زوی، د پیر داد مسی، د کمال الدین کړوسی او د میارو خان کوده ده. قادر داد د جلاوطنۍ ډیر وخت په هند کې تیر کړی ده او د دې لوی بیت داسې معلومیږي چې هغه د اورنګزیب تر مړینې یعنی 1113 هجری پورې ژوندی و. دی وایي اورنګزیب ډیلی باچا تر دنیا تیر شو. اورنګزیب ډیلی باچا تر دنیا تیر شو چې د عادل تعریف په هندوستان شي. د قادرداد په باب د خیبر ادب او ورکه خزانه کې یادونه راغلي او هلته د ده د اشعارو نمونی خوندي ساتل شوي دي. په ظاهري توګه د قادرداد په شاعرۍ کې څه قدردانی شته او په دې برخه کې لارزانی سره ډیر نږدېوالی لري، یعنی د ده په اشعارو کې دومره نازک خیالي او ژوروالی نشته چې پوهېدنه یې زیات فکر او ډیر غور وغواړي. په دې ځای کې د دا اشعار د میرزا له اشعارو سره توپیر لري، ولی چې د هغه په کلام کې داسې ډیر پټ رمزونه شته چې ژر پرې سړی نه پوهیږي او د فکر لامبوزنې تل ته نه شي رسېدی. له بلې خوا د قادرداد اشعار بیخي له شاعرانه اوصافو هم عادي نه دي. د ده په اشعارو کې ځینې خوندور او نازک خیالونه هم شته. په شعر کې د تخیل نازکي او ابتکار، نوې استعاره او تشبیه، خ ادا او خپل تعبیر غوړه صفاتونه او هغه خصوصیاتو چې شاعرانو به دغو قلبونو ته په خپل اشعارو کې ځای ورکاوه او په هغه وخت کې مروج وو. د مثال په توګه د قادرداد په بیتونو کې دغه قلبونه لیدای شي چې وای: هسې نه چې زاو ته باندې شیدا یو، هسې نه چې زاو ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدح تل ارز و سما کا، هسې نه چې زاو ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدح تل ارز و سما کا، په قیامت چې بنیکی بدلی دشي، په قیامت چې بنیکی بدلی دشي، د مجنون د حق پرسش بل لیلا کا. قادرداد په پښتني خصوصیاتو سربیره په اخلاقی برخه کې هم د سخاوت او میلمه پالنې ستاینه کړې ده چې دی و شعري مثال په وړاندې کولو سره یې دغه برخه پای ته رسیږي. دی وایي چې د رزق درې پرانیسته دی و تاته، چې د رزق درې پرانیسته دی و تاته، په ډوډۍ ټنډه غونډه مکړه چاته، چې میلمه دی په ور در شي ورته پاڅه، چې میلمه دی په ور در شي ورته پاڅه، په هوس استقبال وکړه و خواته، د مردانو خوی مړانه سخاوت دی، د مردانو خوی مړانه سخاوت دی، زنانه خویونه پریده ونی ساته، زنانه خویونه پریده ونی ساته.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې د منظومې شپاړسم سرود واورید. په هغه برخه کې کک د زرینې په خبرو فکر کاوه او ویلي چې اوس د زرینې په خبره د جنگ میدان ته لاړ شي او کنه په خپل دربار کې پټ پاتې شي. دا چې په اولسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
ورېښمین خیال
چې عشق څه زوره ور توپان دی روح دی، اوف چې مینه څه کوټګره سره بلا ده، ملکه هیڅ وخت نارامه داسې نه وه، بی هیرمنده، بی هیواده، بی له خلکو، هیڅ یو شور په زړګي کې کله نه و، خو اوس بل ډول خوبونه پریشان ویني، څه زړه وړونکي، څه خواږه خواږه خوبونه. لومړی ځل یو نارینه ورته خوږ ایسي، لومړی ځل دی چې یو څوک خیال کې ګرځي، ملکه له څه مودې بدله شوې، پر ځان پام کوي، سینګار یې ډیر خوښیږي، تر پخوا یې خلوت زیات دی، وی یوازې، کله کله بس له ځان سره لګیا وي، کله سره شي، کله پټه مسکا وکړي، کله کله لوړ قامت پر سمند ویني، کله کله لوړ قامت پر سمند وینی چی چنه پر سور لی باد تا نچیگی دیو چا عجیب استر گتر خوب وڑه دیو چا لغوسی ڈک چیر گوری قهرجن کاتد چای را یادیگی یو ناچا پزان را ویخلی هر چیر کری واری بر تخپل جهان ترست نشی دا هر چه تشلی وان تو بر تخکارشی بیا هیربند وی بیا وطن وی بیا ساکان وی بیا جگړه د ساکستان او اشکانیانو بیا پیلان د اردوان تر مخ راشي تر جګړې پورې یو څو ورځې دي پاتې اوګزریات د لوی لښکر چارې سنبال کړي د غشمنو د ډالوالو نیزوالو د څلوېښت زره سپرو د ډېرو پلیو د لرګینو لویو لویو منجنیقو د ساکی خیل خانو ټول سالاران غونډ دي شور و ځوږې د جګړې پر څرنګوالي د ساکی میرمنو لوی لښکر راټول دی ورسره د اوبو ژی او تنرونه تیرې کړي وستاکارو نیزې غشي ټکېدلې اور کې پلنې تیرې تورې د سرتیرو کوزړۍ له هوما ډکې ملاوستنیو پورې ځوړندې پیالې دي اوگزریاز د ټولو چارو ډاډ ورکړی بس یوازې د پیلانو کیسه پاتې کک براشی کبرا نشی جګړې ته ټول لښکر سره دا لویه اندېښنه ده لښکر څه چې د ساکانو وټه بره لارې ګوري ګوندې راشي پهلوان ستر لا خبر د هو یا نه راغلی نه دی پیل افغان کک لا یوازې دی ماڼۍ کې څوار لسم د میاشتې ورو ورو نږدې کېږي د فرا خواته لښکر سبا کوچېږي ولولې دي په څپو د ټولو زړو کې دا جګړه د مرګ و ژوند لویه جګړه ده د هیرمند اوبه خو ژوند د ساکستان دي اردوان د را روان چې هیرمند لوټ کړي ملکه د اندېښنو څپو لا هوکړه کک براشي دی پیلانو دی جگړې ته موږ به ناڅاپه راووزو په فرا کې د بند لاره به کړو بنده په پارتیانو پیل افغان که پیلان دلته په ګونډو کړي اردوان به له فرا څخه تیر نه شي د هیرمند څپې به ځي په خپل بهیر کې ساکستان به وي سمسور په شنو باغونو آن له بسته تر زرنګه به بیلیږي ډېر لښتي لویې ویالې له شنو نهرونو
خپړی واخلې بار له یو ستړی واخلې دا څه خپړی واخلې بار له یو ستړی واخلې ځان خپل دې ځان خپل دې ځان خپل دې ځان خپل دې خپل 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 دې ځان 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 خپل دې خپل 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 دې ځان خپل دې ځان خپل دې آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سرپ نکر زوئے دے ناوے سپین مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنم کے دیغی گوشتر لکا گانے سارا راتا و منڈا لکه گانه سر راتا و منده لکه ناوی نر روان شیرا لکه یو خوب گانه هم داسه بند فو بند خکولای ده جون 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 خکولای ده ی خلکو 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 منی سی ژوندون تا ټوپک منی سی
رات کتاب کے دوان خیدی یاو بنا کاد تاوس بلد جانان تصویر و از موینا کد نقل یاو وڑو کئی کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کد پٹو غم و خون خولے دے شون 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 خولے دے شون 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 خولے دے کمپیوٹر پر دراغ مسیج دیو میں